درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رليو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ دا او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ساتي رادیوي مجله خبريږي چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو مخکې له دې نه چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته. چارواکی وی د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلزاد پرون مخام په کابل کې او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر ویدا سي تبادله خبري وکړي چې لمخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنوي استادانو خوشی کېدو ته لار هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وی خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې لدی ادارې سره مرسته وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې دا شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکی وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په کابل کې وو او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر ویدا سي تبادله خبري وکړي چې لمخې دا پهنتون دوه تختول شو بهرنوي استادانو د خوشی کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د شمیر داسو چارواکو لخوا چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی ویلي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرنی استادان خوش شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برام تاکیدي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په ریپورت کې وایي دا غاتې کسانو په ډله کې چې طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د مشر دمرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دي. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دي خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادله دا بحثونه د هغه وختونو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دي د بندیانو د هر ډول تبادله مخکې ور باندې سره موافقه وکړي. طالبانو وسا اوربن تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې زلمی خلیلزاد او د جنوبی اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاکاري لیزا کور سره کتلې دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادله د بحث یادونه نه ده شوې. خو ویل شوی چې خغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبراترو جزئیات له افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم همراه ما همکار باشند
دوی که خلک له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایی الوزوین واضحه ده چې دا ستونزه نه هواریږي. نا څرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبی سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته باندې شپږ میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او یوولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرې و. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سر وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلی کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم. اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت خنه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. لازادي رډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیری وکړه چې ټولو جمهور غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 106 نوي غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارډ ډالر لګولي. هوګ د سرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیق انده پیسې لکوم وخت تر کوم وخت لګول شوی. ورسلاغه چې په عراق کې د امریکا د بریډ پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړ او دغلته د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګ په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایې پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش خپل مشر ابوبکر البغدادي د وشل کېدو خبر تایید کړي او خپل نوې خلیفہ هم معرفي کړي. دا دایښ وی سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوې خلیفہ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د دایښ ته ویان او د بغدادي د نګدې ملګری ابو حسن المهاجر د وشل کېدو خبر هم تایید شوه. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د دایښ مشر او په ورستوي کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه په دې خبرونه کې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو اوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ دار اخلو چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورټ رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر په ریپورت کې دا یاد شوی چې د جون جولای او اگست په میاشتو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او دغه تلفات تر ډیره په دفاعي حالت کې وروختي. په اړه یې د فرشتي جلال زئی ریپورت اورو.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اگست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامی پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به همدی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار پر پورت کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 0% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 0.03% حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو اتو میاشتو کې د لشتلژ دیار له سو ولسوالیو د بیرتنیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی ویل چې د پخوا پرتلۍ عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلې دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیارغمن لپاره د امریکا د لګښت د ځنګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځنګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
دوسنو ل پرون رئیسی په ټولنیز رسنیو کې یو عکس ګڼ کسان زورولې دي. دا عکس په کندهار کې اخیستل شوی دی او ظاهرا پکې یو وژل شوی کس ښکاري چې د خپلې څو کلنې لور تر څنګ وژل شوی او په موټر کې ناست دی. د کندهار چارواکي وایي چې دغه پیښه د نقیبي مینې سره پرون مازدیګر رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان بهیر احمدي ازادي رډیو ته وویل چې د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او نظامي سرتېری و. د بهیر په وینا نوموړی له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه چې په برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو په وړاندې سا ورکړې او وژل شوی دی. د بهیر په خبره برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسي لټون کوي. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي رډیو ته ویلي چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کوه. دا د پیخي انزور په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ عکس العملونه راپارولي. که څه هم تر اوسه پورې کوم چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله وسلوال طالبان هغه کسان چې د حکومت په حکومتي دفترونو کې کار کوي او یا په هغو اډو کې کار کوي چې امریکایي ځواکونه او بهرنیان پکې وي هدف ګرځي. دی عکس په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې خلک غوسه کړي دي او زیاتره خلک یې دردولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 13 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته ورپسې د ازادي رادیو مجلې خبرې کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت لنویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړی ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر په خوانی قاضي حسنین مسعودی چې د محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځم مېلو ورځ د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمه موقف له ایالت څخه خار تراول ویت. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمه خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ور سره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او خوانځي هم بند وو چې د کار خلکو ته لراوانی پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 14,000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3,000 کسان وروسته بیا خوشې شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې دی غوي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، دی غوي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نه وینو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړۍ رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورئ.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانۍ شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکي ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکي ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. راډیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیان له والی محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړي. په حقیقت کې چې د دغه دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده او بامیان د هواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعدالدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعدالدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروخت شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر آغلي حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل په لوینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغه استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټولې سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه و سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سې د جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، الته به امني. چې جرګه نه یې دغه سي ګډوډي به په پزراو کې هم کړای ده، په مرکو کې هم کړای ده، په قتل په مسلو هم کړای ده، په دوه قومونو سر جنگونه کړی دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نه نم نستا، دا د ظالم چې اوبه واته ویل داسې به وکړي چې اولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکو د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاط سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظامونو سره اوسیږي، نو اتمان د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښی بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینواری وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دواړه مدعی و مدعالیه دی ته واداره کوي، دی ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ښه
ول ته په اردو کې ورته دامه وي ول ته څنګه استاد سبقانه ورته به بم ورته وي ول چې دی आवाज دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس په د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دا د افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ به د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګي غوونو یو چې ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو چې ته جوړ شي
اکثر وخت د سې زین وخت کې یو ټیګه کې دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې داخله په زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بس
هغه لرګي باندې کله کله وې
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي اوس موږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوې ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان به ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا که بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبل د سه وشه دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی
خو تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکت څه شي دی
دا ټیکا لکه چې تاسو ماته ویل چې دا ټیکا داسې یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دی تبله داسې یو شی دی چې زمینه ورته دغه کوي جوړوي لکه جوړوي نو چې خاننده خپل شعر وایي طرز وایي نو تبله ورسره شروع ماغه یا کیروی وي دادره وي یا چنچل وي مقلی وي
دا
ټول ټیکی دی دا ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده یو ټیکا ځان له یو دنیا ده نو نو خامہ خان چې تبلہ نیوی نو بس بیا خو
په دغه شرقی موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وی ټولی
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دی به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دی چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګیل هم دغه سلور 15 ټیکی دی تا غګیل
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
اوس پښتو کې دغه زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پښتو کې وي
پښتو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پښتو سندرې
شي ته لګو غو دغه ټیکه چې د سره
کړه
دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او ساده زه به درته خیر دلګ زره
او غوغه
دا مغولي شو
دا مغولي خان
یو بل دی چې هغه لکه کلاسیک
کلاسیکل هغه سره مده کلاسیکل خدا مغولي
کلاسیکل
او کلاسیکل مغولي
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتي دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماتری دی لکه وزر بدی دا موزر بدی او چنچل موزر به دی اروپا کوم موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي چې دلته پوسټه تیما ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې وز بل کس ویني چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلا روګه کو زبي ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب کې 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح صحیح
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
پوي شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پما ګرز دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرامه کې
ستاسو کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز غسه لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دا د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساعد کیږي هماغسې چې هغه ټیکې پکې استعمال شي.
ښه، نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شوه. په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلغ کوونکي چې ډېر مشهور دي او حساب پکې دی، داسې شته؟
ولې بله صاحب، بالکل شته دی. ښه ښه استادان شته دی.
لکه څوک دي داسې اکثره یې اوس سپین ګیري شوي دي؟ او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی، الحمدلله ځوان دی او نامی سړی دی، او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمنی پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي. استاد سنم ګل نومېږي، تو حاجی صاحب چمن ګل خود دی وبخیر جمله مړو سره دغه رور دی، کشر رور دی د استاد مینا ګل.
پروگرام وقت هم کم دی، په پای کې یو ټیکه زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغوی واوري. او خدای پامانی به موږ ته هم ډیره مننه چې راغلی کور دی ودان.
ٹھیک تو زبا دوی تا یو دس یو ٹیکا با اوقا گو ماشی مقصد تو سو زوی آوازی منو دوس یو شیع با اوقا گو ماشی هم دسی لکا
خوندور راش
نو زی ٹیکا تا دا کروا ٹیکا دا
کروا
سوا کروا کی لگ زر خیر دی و می تو
مربانی
و آوازی من خیر دی کچھ شیع کمی زیتی کی و طول نزو مازراتم غوارد و بخن غوارد طولد.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
نو شاعره امینه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغلاست ورته وایي.
میرا زیات مننه وګمه جانې، هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم. خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
ډیره زیات مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الا د شاعرۍ مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم تو به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دغه ټولګي نوم څه دی او اولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی.
نوم د ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
اها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ووایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی، بیتونه داسې دی: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما دا شیرو لسنو نکنم بکتنو کچی توبات چه توایی یعن زیادر وقت بم چی شیرو نلسنو نکنم بم بکتنو که بیاغره توین چی دست توبا جنت کیا ونه دا و دی پار ټول شهر حرته ویلنو بیا په ما په ځله لامغه ماشوم ته ورن دی یو تصویر د دی ونه زما په ذهن کې نو بیا مې ډیر خوښیده زما په شیرونه کې ډیر د توبه ونه ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکو
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شیرونه لیکلي دي نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شیرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې ښوونځي ته نه یم تللی خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه
بله لکه څنګه چې ما مخکې وویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه
هو انشاءالله بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه
بله په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو نو څنګه دغه الهام تا ته درځي
هو بېشک شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسیم لیکلی نو شاید همدا الهام
خبره وي ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا سوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاثر وکړو بیا مې زما مور شاعره وه د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو زما کور کې زما عمه شاعره وه د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم
بله تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی نو تاسو فارسي شعرونه لرئ
نه ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي ډېر مې خوښېږي او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال او کور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندې ورونو سره نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډیر خوږې خاطرې لرم او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لوسته مې ډېره مې خوښېدله بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي بار بار یې لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده د سالک صاحب شاعري ده د استاد د سعود صاحب شاعري ده درویش دوراني استاد شاعري ده د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه یې لولمه ډېر زیات خوند
لري اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه
لومړی می شیر ولیک خپل نیکه ته می وراو
بیا دغه عکس له
هغه ډیر زیات خو ډیر زه حسن زکه هغه شیر ما لیکلای ونو نو ډیر ویر ډیر وخت بز ما ذهن کې شیرونه راتل خو ما لیکلو جرأت به منش کړم همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شیرونه راتل ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خبرونه اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتل خو لیکل به مې نه شم ویل دا به دومره ښه شینی ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتل هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی باید وینه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي نه اخبار څه چاپ دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوئ یعنې تاسې موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ تاسې به شاعره کیدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله سې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې ته به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه آغلی سیدی تا سره ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام تر لاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کې سي لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کې سوړاندې کوي
زرپانا سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو
سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاره مې تر غوښ سو، خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شاید څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو، خو ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده، لپۍ کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې، ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و: محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال